دوست آقای صالح، شما هم دارین جزئیات بله دیم اورد
حتما ډیره مننه ستاسو څخه د خبرونه کې په ډیره جزئیات ست چې څه باندې د نیم سوه بندیان د غزنی پر مرکزی زندان تر حملې وروسته تښتیدلی دي. دغه راز په دې خبرونه کې بل راپور دلرو چې د خوړو نړیوال پروګرام بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو استول ځنډولې دي. البته نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له اجمل تورمان نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
نن سهار وختي د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله شوه او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتیدلې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازوی د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکل شوي مهالوي سره موافق دی. او په بهرنۍ خبرونو کې واورې چې د پاکستان په ملتان ښار کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. نن سهار وختي د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونه زندانیان ورڅخه تښتیدلې دي. د کورنۍ چارو وزارت د محابسو د ریاست مرستیال جنرال عارف ازادۍ رادیو ته وویل چې په دغه حمله کې د زندان څلور ساتونکي وژل شوي او دوه ټپیان دي او دوه زندانیان هم وژل شوي دي. د غزنی د والی مرستیال ازادۍ رادیو ته ویلي چې تر درې نیم سو زیات بندیان تښتیدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازوی د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکل شوی مهالوي سره موافق دی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلمل پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلان کې راغلی چې په بروکسل کې دغه کانفرنس د 2018 میلادي کال په روسیو کې په پام کې دی او افغانستان به هم د اجنډا په سر کې شامله موضوع وي. دا نه دی ویل شوی چې دغه کانفرنس به دقیقا په کومه نیټه جوړیږي. په اعلان کې راغلی چې دواړو مشرانو د وارسا پر کانفرنس هم خبرې وکړې چې په راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان پوځوي په روزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وشل شوي او په کندهار کې 29 حلقې ماينونه شنکل شوې دي. د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې ویلي چې د روزګان ولایت په دهراوود ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیات په نتیجه کې 15 سخت دریزي وسلوال وشل شوي او 15 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تصفیوي عملیاتو په بهیر کې 29 ماينونه کاش فاوشان کړی شوې دي. سرچینو یو دولت زد وسلوال په زابل کې د هغه ماين په چاودنه کې وژل شوی او بل ټپی دی چې غختري تر یو پله لاندې ځای پر ځای کړی. اعلامیه وایي د ټولې پیښې په تیرو څلوري ساعتونو کې شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر د ټاپی په پروژه کې د نوې پرمختګونو خبر ورکوي. دا چا سبا پرون په کابل کې په یو خبری غونډه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د لیک د پروژې ټاپی پر پرمختګ خبرې وکړي. د قانون وزیر همدارنګه زیاته کړه چې پراتلونکو څو ورځو کې به په دې پروژه کې د افغانستان د ونډې په اړه هم توافق وشي. ښاغلي سبا همدارنګه د افغانستان د انجینرانو او کارپوهانو د ځینې نورو پروژو د پیل خبر هم ورکړ. یوشمیر افغان پانګوال او سوداګر وایي چې په افغانستان کې د انسان تښتونې د پیښو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د سوداګرو پرون په کابل کې په غونډه کې خبرداری ورکړ چې که د تښتونو مخنیوي ونه شي نو دوی به خپل فعالیت بند کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال مشر خانجان الکوزی وویل چې سوداګرو او پانګوالو ته ګواښونه په زیاتېدو دي او دې ګواښونو د دوی پر فعالیت ناوړه اغېز کړی ده. افغان سوداګر د اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې د شنبې په ورځ یو افغان سوداګر د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د ناپیژند وسلوالو لخوا وتښتول شو. دا ورته دی وهله د افغانستان کورني خبرونه. تر یوې لنډې خبرتیا وروسته به بهرني خبرونه راوخلو. د پاکستان په ملتان ښار کې په 14 کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر څلوي خو زیات نور ټپیان شو. چارواکو ویلي چې د پرونی 14 غنټه پیان په خراب وضعیت کې. پولیس وایي 14 هغه وخت خوشو شي یو موټر سایکل له وی ریکشا سره ولګید او لوی اور بل شو. لمړنی راپورونه وایي چې 14 د غازو د ډبې له کبره شوی چې پریکشا کې ځای پر ځای شوی و. خو پولیس اوس فکر کوي چې پریکشا یا هم موټر سایکل کې منفجره مواد لګول کېده. څلور دیش کډوال چې ویل کېږي نیمایي ماشومان و پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه مهال مړه شول چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوه. د یونان په فارما کونیسی ټاپو کې د نوموړي پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د یونان د ساحلي ساتونکي د ادارې یو ویاند ویلي دي چې څلور ډوب شوي ماشومان نوي زیږېدلي وو او په نورو کې پنځه نجونې او پنځه هلکان وو. ویان زیاته کړه چې د دوی ادارې اتش پیته نور کسان له ډوبېدو څخه ژغورلي او له ډوبې شوې کښتۍ څخه دېرش نور کسان یې په فارماکونیسی ټاپو کې موندلي دي. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې د یونان سرپرست صدر اعظم واسیلی کی دهانو اروپایي ټولنې غوښتي چې له اروپا ته له روانو کډوالو سره د چلند لپاره یوه پراخه او هر اړخیزه پالیسي جوړه کړي. ډېرې دا کډوال د سوریې له جګړې څخه تښتېدلي دي. جرمنی د خیوا ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره لا تر ډېر سره په خپل پوله د کنټرول نوي اقدامات وځ کړل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزری پرون وویل د دې تلاشۍ او کنټرول هدف جرمنی ته د کډوالو د اوسنۍ رواني جوپی محدودول او وروسته له دې چې جرمنی ته داخل شول په منظم ډول تې مراحل کول دي. د ویل د دغو اقدامات له کبله خی د ریګاډو خدمات هم له خنډ او ځان سره مخامخ شي. بلخوا د جرمنی د اقتصادي وزیر زیګمار ګابریل په یو مرکه کې ویلي څرنګه چې هر ورځ په زرګونو کډوال جرمنی ته اوړي دغه هیواد کې د کډوالو شمیر خپل هغه وروستي حد ته رسیدلی دی. وړمه ورځ باندې دیارلس زره کډوال او پناه غوښتونکي د جرمنی منشن ته ورسېدل. جرمنی اټکل کوي چې سږ کال به اته لکه کډوال ورته راشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریې ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکړي. لاوروف له یو روسي تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې له دمشق سره د مسکو د پوځي تخنیکي همکاریو هدف د تروریزم په وړاندې د مقاومت ملاتړ دی. لاوروف وویل سوریې ته استول شوي تجهیزات پوځي وسایل ول دا کار دوام لري او دوام به وکړي. نوموړي زیاته کړه چې له دې تجهیزاتو سره په طبي ډول روسي متخصصان هم ملګري دي څو دا وسایل سنبال کړي. د سوریې پوځي ځواکونه ورزوي چې څنګه له دې وسایلو کار واخلي. واشنگټن خبرداري ورکړې ده چې له سوریې سره د روسیې پوځي مرسته خی د امریکا په مشرۍ لاغه ائتلاف سره د مخامخ کېدو باعث شي د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو هوایی عملی کوي. ولسمشر بارک اوباما د سپتمبر په 12 وویل چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه د روسیې ملاتړ په ناکامۍ محکوم ده. د ولتر دی محله د افغانستان کورنی خبرونه او د سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې نن سهار وختي د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتیدل دي. په بدخشان کې ورستي پیښې د خړو نړیوال پروګرام یا د دبليو اف پی د مرستو رسونو کارون ټکنی کړل.
بدخشان ولایت کې زمونږ د ټول د خوراکي توکو او ټول قطارونه چې پروژو ته او خلکو ته زیات انتقال ته راځي یا هم پلان شوی وو چې مواد ورسوي هغه تر نامعلومه راتلونکي پورې زندول دي.
په هلمند کې د ولسوالیو د امنیه قمندانانو او ولسوالانو مقرره یو انتخابونه پارولې.
که قمندان امنیه دلته راځي تورته اچ قمندان سستا په خدای قسم چې په خبره ستاسو چا پښتنه کوي چې دا ولسوالۍ ته قمندان راځي مکتوب درته راځي او که مکتوب دې نه ماری پکې وزیر ټلیفون درته کوي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې به می 14 لښت لږه لاس کسان وژلي. نور مطالب هم درته لرو. د ورکو اجنه د لټ پروګرام هم په همدې خبرونه کې ووري. نن سهار وختي د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله شوی او پولیس ګونو بندیان ورڅخه تښتیدلی دي. د غزنی د ولی مرستيال ازادي رادیو ته ویلي چې تر دې نیم سو زیات بندیان له دې زندان څخه تښتیدلی دي. وسلوال طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلې دي. سید شاه سقیم نور تفصیل لري. سقیم صاحب سهار په خیر. د دې پیښې په اړه نور جزئیات څه دي؟
سلامونه صالح صاحب تاسو او اوریدونکو ته سهار مو په خیر. د 13 په 2 بجې او 10 دقیقې طالبانو په غزنی ښار او د غزنی ښار په بلادلو 10 پوسټو او د غزنی پر زندان باندې هم مهاله ډلېز بدون خپل کړل. په دغه بریدونو کې یو تن ځانمرګ برید کوونکی خپل چاودیدونکو توکو بار موټر د زندان په دروازه کې چولای ده. شاوخوا په ښار کې په لسو پوستو باندې د طالبانو بریدونه پیل کړي دي. د زندان دیوالونه یې په راکټو ویشتي او ځانمرګ د زندان داخل ته ننوتی دي. په دې وخت کې جګړه شوې ده. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي چې د زندان 15 ساعتونکي وژل شوي دي او 325 تنه طالبان یې خوشي کړي دي. دی وایي چې په ښار کې په بېلابېلو برخو کې په لسو پوستو سي بریدونه ول او په هغو سیمو کې چې نور سرتیري به زندان مرستې زندانیانو مرستې ته ورتلل هغوی باندې هم انفجارونه شوي دي. کمینونه ورته نیول شوي وو. په هغه کې هم ګڼ شمېر سرتیري وژل شوي دي خو دقیق شمېر لا تر اوسه نه ده معلوم. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي لږ وخت مخکې مې خبرې ورسره وکړې. هغه د خوشي کړل شویو بندیانو شمېر 422 تنه ښیي او دا کوي چې په دغه بریدونه کې تر 40 زیات سرتیري هم وژل دي.
سقیم صاحب، افغان چارواکي څه وایي چې دغه بندیانو په ډله کې آیا د طالبانو او یا د دولت د مخالفو ډلو مهم کسان هم شامل دي؟
په غزنی کې عموما په دغه زندان کې هغه کسان بندیان وو چې یا په ځانمرګ بریدونو کې نیول شوي وو یا زیات سرتیري وژلې ول په مخامخ جګړو کې نیول شوي وو یا په ښار کې هدفي وژنې کولې. ټول هم دغسې کسان ول. خونړي طالبان وو. له زیات وخت همدلته ساتل کېدل. د غزنی له مرستیال والي سره زما خبرې وکړې. په دوی وایي چې دا 325 کسان چې خوشې شوي دي دا ټول سیاسي طالبانو دي. د خبرې یعنی سیاسي بندیانو یعنی ټول د جنگ طالبانو دا کسان چې خوشې شوي دي.
او سقیم صاحب، دغه بندیانو د نیولو د لپاره څه عملیات پیل شوي دي په غزنی ښار کې؟
په امنیت کمانډانۍ کې دا مهال غونډه روانه ده د امنیتي ارګانونو ترمنځ. خو فکر نه کېږي چې دغه کسان د بیرته راخوشي کړل شي ځکه چې امنیتي ارګانونه دومره ونه توانېدل چې په ښار کې امنیت خوندي کړي یا په یو وخت باندې طالبانو دا پلان شنډ کړي. په یو وخت په لسو سرتیرو پوستو باندې بریدونه کېږي. وار له مخه تر پلچکونو لاندې ماینونه خښول کېږي. دا زیات وخت غواړي. خامخا 2-3 ورځې مخکې کار ورباندې پیل کړی چې دغه پلان شنډ نه شو. نو فکر نه کېږي چې خوشسو بندیانو دې هم څوک راځي.
بل سقیم صاحب، څنګه د غزنی د چارواکو له بدلون سره جوخ دغه سی یو لویه پیښه کېږي چې په غزنی کې ساری نه لري؟ که څه هم دغه سی پیښه په کندهار کې 2 ورځې سوي دي.
په غزنی کې مخکنی والی موسی خان اکبرزاده چې دلته والی وو هغه تر زیاتې اندازې پورې له طالبانو سره غاړه وړله. په خپل یې هم څو ځله ویلي وو چې د طالبانو سره اړیکې لرم او ورته ویلي مې وو چې راسي زیات برید مه کوئ. په ښار باندې یو 2 راکټونه راوولي. هغه به له طالبانو سره دغسې ځینې معاملې کولې خو نوی والی دغسې اړیکې فکر کوو نه ورسره لري او طالبانو هم هغه خپل زور خو د غزنی ځینې زیات ولسوالۍ چې دا مهال بېخي سکوت دي د طالبانو په لاس کې دي. په ښار کې هدفي وژنې پراخې روانې دي. نامنوی اوج ته رسېدلي دي. ولسوالیو د ښار لارې بندې دي. مکتبونه یې بند کړي دي. د ښار تر څو ساحو پورې بېخي طالبان را رسېدلي دي. تر ښار پورې نږدې حتی 4-5 تر شپږو 8 پورې ولسوالۍ دغسې دي چې هلته بېخي طالبان سقوط شوي دي. د هغو ولسوالیو مرکزونه ټول ښار ته راغلي دي. ولسوالۍ کې ولسوالۍ مرکز نشته. ولسوالانو په ښار کې ګرځي. دفترونه یې ښار ته راغلي دي. سرتیري نشي کولی هلته ولسوالیو ته لاړ شي. حالت تر دغه اندازې غزنی کې خراب ده. په ښار کې د هر تقریبا هره شپه وسلوالې نښتې کېږي. ډزې اورېدلې کېږي او سهار بیا څه نه معلومېږي. نو کله چې طالبان دومره ښار ته رانږدې کېږي معلومه خبره ده دغسې غټ بریدونه هم کوي او د دغو لپاره تر اوسه پورې تر څه وخته پورې چې کوم مخکنی والي په غزنی کې والي وو داسې خاص پلان نه و جوړ شوی چې دا سیم یا بېرته ونیول شي یا له ښار د طالبانو نفوذ ورټول شي او یا یې مخه ونیول شي د هدفي وژنو.
ډېره مننه سید شاه سقیم و چې د غزنی ولایت پر امنیتي وضعیت یې راسره خبرې کولې. په غزنی کې په تازه پیښه کې وسلوالو پر مرکزي زندان برید کړی او څه باندې 350 بندیان یې خوشي کړي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بدخشان ولایت ته د مرستو د مواد واستول و ځنډول. WFP وایي د افغانستان نورو سیمو ته به د مرستو د رسولو په مقصد عملیاتو ته دوام ورکړي، خو په بدخشان کې د دې مؤسسې پر لاریو د وسلولو د حملې په غبرګون کې به تر ناڅرګندې نیټې پورې دې ولایت د خوړو د موادو د لیږد عملیات بند کړي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ژمي د سړو موسم په څو اونیو کې را روان دی، WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام بدخشان ولایت ته د مرستې د موادو د رسولو عملیات ځنډولی دي. د WFP ویاند وحیدالله امنی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پریکړه په بدخشان ولایت کې د دې مؤسسې د لاریو پر کتار د وسلوالو د حملې په غبرګون کې کیږي.
راغی چې د دې پیښې اصلي لامل معلوم شي تر اوسه پورې هم موږ په دې نه پوهېږو چې ولې د جبې شپې یا د خلو نړیوال پروګرام د قطار سره داسې یو پیښه رامنځته کېږي. بدخشان ولایت کې زموږ د ټول د خوراکي توکو او کوم قطارونه چې پروژو ته او خلکو ته بیا د انتقال په حالت کې یا هم پلان شوي وو چې مواد ورسوي، هغه هم تر نامعلومې راتلونکي پورې ځنډولي دي.
نامعلومه وسلوالو د جمعې په ورځ په یفتل سفلا ولسوالۍ کې د WFP په 15 لاریو په داسې حال کې حمله وکړه چې د بدخشان د لرې پرتو سیمو خلکو ته د خوړو د موادو لرسولو وروسته د دې ولایت مرکز فیض آباد ته ستنېدلې. WFP وایي وسلوالو لاری د یوې شپې لپاره وساتلې او په سبا یې له منځه یوړې، خو ډېرې وران یې خوشې کړل. د WFP ویان خاغلی امانی وویل چې دا مؤسسه یوازې په بدخشان ولایت کې خپل عملیات ځنډوي او د هیواد په نورو سیمو کې به فعالیتونه په عادي ډول روان وي.
دا په نور افغانستان کې، یعنی بدخشان نه اخره په نور افغانستان کې زموږ په فعالیتونو باندې فعلاً د اوس لپاره حکومت اغیزه نه لري او فعالیتونه په عادي شکل مخکې روان دي. موږ وضعیت نږدې نه څارو.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام راستیالې مشرې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، دا پیښه غندلې او پر دې خوشنۍ څرګنده کړې چې WFP په بدخشان کې خپل عملیات ځنډوي. د خوړو نړیوال پروګرام او نورې مرستندوی ټولنې د بدخشان په ګډون د افغانستان د هغو لرې پرتو سیمو له خلکو سره هر کال د خوړو د موادو مرسته کوي چې لارې یې په ژمي کې بندېږي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په یو نوي راپور کې وویل چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه چنده شوی چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس ګریوان دي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ورزګن په گیزاب ولسوالۍ کې روانو جنگونو له خلک لستون سره مخامخ کړی دي. د خلکو په وینا پر سیمه یو میاشت حکومت او بل میاشت وسلوال طالبان حاکمیت لري چې دوی ته لانجی جوړ کړی دي. محمد زاده قرشتنی تفصیل لري چې له کندهار سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رښتنی صاحب، تاسو د هم سهار په خیر وي. په گیزاب کې دغه نامنی لکله پیلسوي ده چې خلک یې له کابل دغه شکایتونه کوي.
سلام صاحب، تاسو اوریدونکو سره نیکمرغه. د روزګان د گیزاب ولسوالۍ یوازې نه بلکې د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي هم هر ورځ د نامي شکایت کوي. البته دغه شکایتونه بیخي له ډېر وخت د خلکو دخوا کیږي چې رسنۍ ته دوی ټلیفونونه کوي. د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته چې تازه شکایتونه کړي دي، دوی وایي چې دغه ولسوالۍ ډېرې برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او دولت یوازې د ولسوالۍ پر ودانۍ حاکمیت لري. تیر ورځ دغه ولسوالۍ شاروال هم شکایت کړی و، ده ویل چې وسلوالو مخالفینو دوې ورځې مخکې دغه ولسوالۍ د بازار دکاندارانو ته ګواښ کړی و چې باید بازار وتړل شي. دغه ورځ د پچوري ولسوالۍ کې هم په عیني ډول خلک د نامنۍ شکایت کوي. خلک وایي چې د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې په عملیاتو کې د دولت لخوا ونیول شي، خو څو ورځې وروسته بیرته ځواکونه شاته راسي او هغه سیمې بیرته مخالفینو ته په لاس ورسي. چارواکي د خلکو دغه ادعا ټکي په ټکي نه تاییدوي، خو دوی دا وایي چې هلته په دغه دواړو ولسوالیو کې عملاً عملیات روان دي او تیره ورځ دوی وایي چې لاسته راوړنې هم لري او 15 وسلوال په دغه عملیاتو کې وژل شوي دي او یو شمېر وسلې هم ځواکونو ته په لاس ورغلي.
رښتینې صاحب، په اروزګان کې تر نسبي آرامۍ وروسته ولې یو دم دغه سي ناامني زیاته سوې ده؟ خلک او چارواکي په دې برخه کې څه وایي؟
بلې، ستاسو پوښتنه مو اورېدل
غواړم. پوښتنه دا و چې په اروزګان کې په دې وروستیو کې د ناامنیو راپورونه ډېر کم ورکول کېدل، څنګه یو دم دلته ناامني زیاته سوه چې خلک ورڅخه دغه ډول شکایتونه لري؟
پروزګان کې د نامي پیښو وروسته هغه ډیر سولې چې کله د دغه ولایت د امنیت کمانډان مچی الله خان ووجدو، دغه پیښو وروسته د روزګان ډیری برخې د دولت د وسلوال مخالفینو تر ورکی لاندې سولې. یو ډیر مهمه مسله دا ده چې تقریبا دوې میاشتې پرله پسې په جزاب ولسوالۍ کې محلي پولیس د دولت د وسلوال مخالفینو تر کلابندی لاندې و، او دغه پولیس تقریبا څورې دورو مخکې د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق په همکاري باندې آزاد شول. البته دغه نامنی له څو میاشتو دوام لري.
ازادي رادیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې د اورزګان ولایت د ناامنۍ په اړه تاسو ته معلومات درکول. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ورکو ازنه د لټي پروګرام هم اوریدلای شئ.
د جمیل رحمان په نامه اوریدونکو له نورستان په خپل پیغام کې شکایت کړي چې د افغانستان هر دولتي اداره له اداري فساد ډکه ده. د نورستان ولایت مثال ورکړی دی. کمال الدین سپاند له کندهار د ارغستان ولسوالۍ له سپینې ګاډې سیمې په لسګونه کورنۍ له دې کبله نورو ځایونو ته کډه شوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو ځورولې، او اوس دغه بې ځایه سوي کورنۍ ګڼې نورې ستونزې لري. سمی الله سنگین لیکلی دا چې پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې تاسیسات او دروازه جوړه کړې، زموږ چارواکي ننداره کوي دا څنګه حکومت دی. رحیم الدین مقدس هم پر افغان دولت انتقاد کړی چې په پکتیکا کې ولې د پاکستانی پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخنیوي نه دی کړی. نادیه میوند له زابله لیکلي دوه سری حکومت په خپلو داخلي اختلافاتو کې راګرځي، اوس ګاونډیانو دومره مداخله زیاتې کړې چې په ښکاره تاسیسات جوړوي او نور تخریبي کارونه کوي.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ او رسپانې په کابل کې د شمامه په نوم د معاصر هنرونو د ګالری په اړه چې پکې د ځوانو ښځو د انځورګرۍ په ګډون مختلف آثار ننداری ته ایښودل شوي یو مطلب خبر کړی دی. رسپانه د منیره یوسف زی له قوله چې دغه ګالری یوه بنسټ ایښودونکي د وایي چې یو کال مخکې دغه ګالری په دې نیت پرانستله چې د افغان ښځو نوي غږونه اوچت واورېدل شي. دا وایي د ګالری له پرانستل کېدو مخکې داسې احساس کاوه چې په یوه څاکې لوېدلې او چیغې هیڅوک نه اوري. د واشنگتن پوسټ په وینا مونیره چې د نارینه و تر نفوذ لاندې ټولنه کې د ژوند کولو لپاره د خپل مبارزې یادونه کوي وایي اوس دوی زما او نورو ښځو چې په لاس کښل شوي انځورونه پر دیوالونو زوړندي اوري. واشنگتن پوسټ د فرا سلطانی په نوم د ګالری د یوې ځوانې انځورګری آثارو ته چې پر بندي ډیر پام اړولی او د هغې له خولې لیکي چې وایي ښایي د آثارو په اړه ډیر خلک بد فکر وکړي، خو هغه د یوې ښځې فورم په ډاګه کوي. یویشت کلنه سلطانی چې په ایران کې انځورګری زده کړې وایي په افغانستان کې سړیان د ښځو شخصیت ته پاملرنه نه کوي او خپل قضاوت د هغو پر بدني جوړښت کوي، او همدې ټکي ته په پام سره دا غواړي ښځې په بدني فورم کې ښکاره کړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه که یو شمیر کسان دا ډول انځورونه د پرمختګ نښه بولي، خو یو شمیر نور بیا هغه د افغاني محافظه کاري ټولنې د اساساتو خلاف ګڼي. ورځپاڼې د مینا حبیبي په نوم د یوې شپږویشت کلنې حکومتي کارکوونکي دا خبره راخیستې چې ویلي دي بربند انځورونه زموږ ټولنه نشي منلی ځکه افغانان د اسلامي اصولو په تړاو مسایلو کې ډیر حساس دي. د ورځپاڼې په وینا یو شمیر کسان داسې انګیري چې په افغانستان کې په تېره څه باندې یوه لسیزه کې د نړیوالو مرستندویو محسسو د پانګونې په نتیجه کې د افغان ښځو نوي نسل په مختلفو برخو کې پرمختګ کړی، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره د بربندو انځورونو له کښلو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. ون انډیا انټرنیټي خبرونه هند د افغان ماشومانو د زړه د ناروغیو درملنه کوي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. هند هغو څلور زره افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي چې زړونه سوري دي. ون انډیا خبرونه لیکي د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي هند هر ناروغ ماشوم په درملنه $3,000 لګوي، او که لګښت له دې زیات $4,000 ته ورسیږي پاتې پیسې دا ټولنه ورکوي. د خبرونه په وینا په کابل کې د هند سفیر امر سینا وویل ډیر خوښ دی چې هیواد له افغانستان سره مرسته کوي. هغه دا هم وویل چې نوې ډلې به د زړه د ناروغیو افغان متخصص ډاکتران وروزي چې وکولی شي د زړه د عادي ناروغیو درملنه په خپله په افغانستان کې وکړي.
د هلمند چارواکي د ولسوالیو د امنیه قمندانانو او ولسوالونو په مقرریو کې د صلاحیت غوښتنه کوي. د هلمند امنیه قمندان وایي هغه قمندانان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي چې د له اجازه پرته په مرکز کې د ځینو اشخاصو لخوا مقرر شوي. الیاس دایي رپورت لري.
د هلمند امنیه قمندانۍ چارواکي وایي کلونه کېږي چې لښکرګاه ښار د یو شمېر امنیتي اوزو د مسؤلینو ترڅنګ د ولسوالیو ځینو قمندانان په مرکز کابل کې د پارلمان د وکیلانو او د کسانو لخوا مقرریږي چې د لوړ پوړو دولتي مسؤلینو تر شنه اخلي. دا د دې رادیو د معلوماتو لمخې د هلمند ولسو فعال ولسوالیو څخه دا تو امنیه کمانډانان بل دي چې د امنیه کمانډان سره مشوره وشي په کابل کې مکرسي او بیا د نو تستول سوي دي. کومي مشران وای تر هغه چې د ولسوالانو او امنیه کمانډانان په مقرری کې والی او د ولایت امنیه کمانډان ته صلاحیت ورنه کول سي په حکومتداري او امنیت کې بهبود نه راځي. د مرجو ولسوالی کومي مشر راځي اکبین وای په مرکز کې مقرر کیدونکې مسؤلین به سواد دي او د خلکو سره ښه چلند کوي.
کا ولایت مقام ته د ولسوال صلاحیت ورنکول سي چې والی په جریان کې والی د ولسوال سره موافق نشي والی پیشنهاد نکي او یو ولسوالۍ ته ولسوال راځي د یو شخص پسپارش یا د وکیل او سناتور پسپارش یا د وزیر پسپارش دا زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دا حالت په مبیا نه وي والی صاحب. که کومندان امنیت دلته راځي ورته وایي چې کومندان سستا په خدای قسم چې ته په خبره ستاسو چا پوښتنه کړې ده چې دا ولسوالۍ ته کومندان راځي مکتوب درته راوي او که مکتوب دی نه ماری پکې وزیر ټلیفون درته کوي.
په کابل کې د مقرر شو کومندانانو ولسوالانو د نوړ چلند لامل د جنو ولسوالیو خلکو لارونو هم کړی دي. خو د هلمند چارواکي د خپل مسؤلینو په لور کول نه دي توانېدلي. د هلمند امنیه کومندان د بی اجازه د اتو ولسوالیو د امنیه کومندانانو په ځای د دروي د مقرری خبره مني. پاسوال نبی جان ملاخیل د امنیت د کورنوي چار وزارت د جنو وکیلانو او متنفذینو په غشتنه د ولسوالیو امنیه کومندانان مقرری وي. ملاخیل وای د کسان د خلکو په ځای کسان ته خدمت او کار کوي چې مقرر کړی وي.
یو څوک د یو کار ظرفیت نه لري ولې شناخت لري، یو څوک د یو کار اهلیت نه دی ولې بعضی دوستان لري نه، هغه په مختلف نمونه باندې مثلا ځان مقرری هغه بیا په باندې اداري تم نه وي و ادارې نه مقرر کړی، ادارې ته مسئولیت نه لري. هغه چې ته مسئولیت لري هغه سره شریک ته او هغه په جنایت باید وکړي، هغه باید غلا وکړي چې د ناروا وکړي چې هغه خوشاله وساتي.
ول کېږ د یو شمېر دغه ډول مقرری پر سر پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو د یو شمېر استازو ترمنځ کشمکشونه هم روان دي چې په اوسنیو ورځو کې د ګرش ولسوالۍ د امنیه کمانډان پر سر د چینو وکیلانو اندري ښه بیلګه ده. د ګرش ولسوالۍ د پولیسو یو سرچینه د نوم نشودلو په شرط تازه ډیر وایي په ګرش ولسوالۍ کې د یو وکیل لخوا په خوا مقرر شوی امنیه کمانډان بیرته د یو وکیل په خوله د دندې څخه نه لیر کیږي او دغه مسلې جنجال رامنځته کړی واته دوه درې ځله پولیس په خپل منځ کې جنگ ته هم درېدلی دی. خو دغه خبره تر اوسه خپلواک سرچینو نه تایید کړې. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د پاکستان په پنجاب یالات کې 14 نسوي چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لښته لږه لاس کسان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شامل دي. تر دې د ملاکومي وسله والې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورت کې.
د پنجاب ایالت امنیتی چارواکي وایي چې د یکشمې په ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته څیرمه به می چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نور شخصي روغتونو ته لېږدولي چې د ډېر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چاودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلې او د پیښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم امنیتي چارواکو تر 14 وروسته ویلي ول چې دغه 14 په یو رکشا کې د غازو د ډبې د چاودیدو لامل رامنځته شوی، خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل د پیښې په ځای کې رسنوي ته وویل چې د پیښې له ځای د یو مشکوک کس مړی موندل چې ځان مرګ یې بریدګر بریخي. د وایي د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندل چې ځان مرګ یې بریدګر بریخي. تاسو ښکاري چې ځان مرګ یې بریدګر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخو بیا د ملتان یو جک پوره دولتي چارواکي اظهر اکرام وایي چې د 14 فورنزیکی پلټنې پیل کړي سو دغه 14 سرنګواله معلوم کړي چې آیا د ځان مرګ بریدو کبه می 14 و. د پیښې ځینې عیني شهیدانو رسنیو ته وویل چې د چاودنې غږ دومره دروندو چې د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. په عین حال کې د ملتان د نشتر روغتون مسؤلین وایي چې په روغتون کې بیړنی وضعیت اعلان کړی او زیاتوي چې دغه روغتون ته په وړل شوو ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت مرګونی دی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمی چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ملتان کې د دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
له دې سره 8:30 بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان نه اوري.
نن سهار وختي د غدنی ولایت پر مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونه بندیان ورڅخه تښتېدلې دي. د فرانسانو پاکستان پر د امریکا ځانګړی استازی وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکړل شوي مهالوی سره موافق ده. یو شمېر افغان پانګوال او سوداګر وایي چې په افغانستان کې د انسان تښتونو د پیښو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو رسول وڅنډول. د پاکستان په ملتان ښار کې په 14 کې لک تر لږه لس کسان وشل شوي او تر 40 خو زیات نور ټپیان دي. څلور دیش کډوال شول کېږي نیمایي ماشومان و پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه مهال مړ شول چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوه. جرمني دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپل پوله د کنټرول نوي اقدامات وڅ کړل. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریه ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکړي.
اروپا ته له سوریه، عراق، افغانستان او ځینې نورو هیوادونو څخه د کډوالو د تلو بهیر له مرګونو ستونزو سره سره روان دی. په داسې حال کې چې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د څو نورو ماشومانو د مړینې خبر ورکول سو، یونان چې د دې بحران په لومړۍ کرښه کې پروت دی د دې ستونزې د حل لپاره د اروپایي ټولنې د هر اړخیزې پالیسۍ د جوړېدو غوښتنه کړې ده. احمد تکل او نور تفصیل.
په اروپا کې د کډوالو بحران لا هم دوام لري او په دې ترڅ کې په تیرو دوو ورځو کې زرګونه نور کسان له مقدونیه څخه سربیا ته په روانو اورګاډو کې ځانونه هنګري ته او له هغه ځایه د اروپایي ټولنې غړو شتمنو هیوادونو ته رسوي. د یونان سرپرست صدر اعظم وسیلی کیتانو له اروپایي ټولنې غوښتي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د چلن لپاره یو پراخه او هر اړخیزه پالیسي جوړه کړي. میرمن تانو د یونان په ملتینې ټاپو کې خبریالانو ته وویل: فکر کوم چې هیڅ هم د داسې یو بحران تمه نه درلوده. زه باور لرم چې د کډوالو د شمیر ټوله اروپا حیرانه کړې، ځکه هیڅ هم د دومره زیاتو کډوالو د راتلو تمه نه درلوده. خو فکر کوم چې اوس ټوله اروپا پریکړه کړې چې دا ستونزه په یوه جلا طریقه حل کړي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې جرمني ته د کډوالو د پراخې څپې د محدودولو په مقصد به له اتریش سره په ګډ سرحد کې موقتی کنټرول ټینګ کړي. توماس دی میزر پرون وویل د دې اقدام هدف دا دی چې جرمني ته د کډوالو پراخ هجوم محدود شي او پر هغو اقداماتو تمرکز وشي چې جرمني ته د روانو کډوالو لپاره په پام کې نیول شوی دی. د میزر د کنټرول د څرنګوالي جزئیات روښانه نه کړل. نږدې 8000 کډوال پرون او ورم ورځ د جرمني مونشن ښار ته ورسېدل او تمه ده چې سکل به ټول 8000 کډوال جرمني ته ورسیږي. دا کډوال له بیلابیلو لارو خو ډیرای په کښتیو کې د یونان سواحلو ته رسیږي. د هم قاسم له عراق تښتیدلی کډوال چې د یونان په ملتینی ښار کې د کډوالو په یو کمپ کې اوسیږي وایي: موږ په بحر کې له مرګ سره لاس ګریوان وو. قاچاقبرانو غوښتل چې موږ وغولوي. تیاره وه، ویره وه، او د خوړو او څښاک لپاره مو هیڅ نه درلودل. 15 ساعته په بهر کې په دې حالت کې تیر شول. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پرون 15 کډوال چې نیمایي ماشومان وو د یونان فارماکونی سیټاپو ته نږدې هغه مهال مړه شول چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوه. د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د یونان د ساحلي ګارډ یو ویاند ویلي چې څلور ډوب شوي ماشومان نوي زیږېدلي وو او په نورو کې 15 نجونې او 15 هلکان وو. ویان زیاته کړه چې د دوی ادارې 18 نور کسان له ډوبېدو څخه ژغورلي او له ډوبې کښتۍ څخه 13 نور کسان یې په فارماکونی سیټاپو کې موندلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلامي دولت دل یادایش د باجوړ ایجنسی په دمه ډوله نومي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یو پوسټه د برید ادعا کړې ده. داعش دا ادعا په داسل کې کوي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د دې ډلې د شتون راپورونه بیا بیا رد کړي دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
افغان پولیسو سره په باجوړ ایجنسی کې داعش وسلواله ډلې د پاکستاني ځواکونو پر یو پوسټه د برید او د غیر سوزولو ادعا کړې ده. د داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې یو غړي د یکشمې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوی وسلواله د باجوړ ایجنسی په دمه ډوله نومي سیمه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر یو پوسټه برید کړی او هغې ته اور اچولی دی. په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوسټه د برید د تحریک طالبان پاکستان دغه ډلې لخوا شوې چې سموده مخکې له دغه تحریک لارې بیلې کړې او له داعش وسلواله ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. په عین حال کې د پاکستان دو امنیتي چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اژانس ته د ملیشیا ځواکونو پر پوسټه د برید پخلی کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې د داعش وسلواله ډلې ملاتړو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوسټه د برید ادا کړې ده. د ملیشیا ځواکونو پر پوسټه د برید ادا په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د داعش وسلواله ډلې شتون رد کړی خو د دې تر څنګ دا ډله د سیمې لپاره ګواښ بللې ده. که څه هم د پاکستان حکومت یا امنیتي مقاماتو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد د دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که چیرې دا برید د داعش وسلواله ډلې ملاتړ کړی وي نو دا د حکومت لپاره د اندېښنې وړ ده. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوسټ په خواني منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د داعش لخوا پر پوسټه د برید پړان دي خنو خو دا او ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونو د ډلې د مخنیوي لپاره ګډ ستراتیژي جوړه او همکاري پر حق لري.
واقعي چې په لوی سطح باندې په پاکستان کې داسې د داعش څو قداور نو لیډر شته چې هغه داسې هدفونه ولګي چې هغه ته مونږ وویل چې واقعي د دوی یو وجود شته. دا د عمل کار نه دی چې د دې مخنیوي وشي بلکې هغوی چې د خراسان کومه سوخه یادوي نو د هغې مخنیوي لپاره په کار ده چې علاقایي سطح باندې څه داسې ټاکلي ګامونه او داسې یو بل سره روغه جوړه او یو بل سره اعتماد او د انټلیجنس معلوماتو یو بل ته ورکول او د دې نه علاوه د هغې لپاره یو ستراتیژي په کار ده
داعش یا اسلامي دولت هغه وسلواله ډله ده چې دا مهال د عراق او شام ډېری سیمې تر ولکې لاندې دي او همداراز ویل کېږي چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې داعش وسلواله ډلې په باجوړ ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه د برید مسؤلیت په داسې وخت کې منلی چې تېره اونۍ په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې دا ډله د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللې وه او د دې د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او همکاریو ټینګار کړی و.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په یو رپورت پسې اوریدلی سي. په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار روان دی چې سرلیک یې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات. دې سیمینار ته له افغانستان، پښتونخوا او د نړۍ له نورو هیوادونو څخه لیکوال ورغلي او درې ورځې به پښتو او پښتنو ته پر ورپېښو ستونزو علمي خبرې او مقالې اوروي. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې اوریدلی سي.
ل نهو کلونو ورسته کوټه شار یو ځل بیا د نړیوال پښتو سیمینار کوربه دی. دغه سیمینار د کوټه پښتو اکیډمۍ لخوا جوړ شوی چې د شنبه په ورځ د شار په لوی سرینا هوټل کې پایل شو. د سیمینار ته کراچۍ، پښتونخوا، افغانستان، کاناډا، جرمني او د کوټه له شاوخوا سیمو پوهان، سیاستوال، لیکوال او شاعران رابلل شوي دي. د سیمینار په لومړۍ ورځ په اکثرو مقالو او ویناوو کې په لارو بر کې د پښتنو پر تعلیمي ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې وسوې. د سیمینار د پرانیستونکو غونډې مشر د بلوچستان والی یا گورنر محمد خان اڅکزي کوله او د پیلامه په توګه د سیمینار برخوالو ته خپل لیکلې مقاله واوروله چې پکې د پښتو ژبې پر سوچ کې دوه ټینګار وکړ او وی ویل په پاکستان کې باید پښتنو ماشومان ته په خپل مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي. شاغلی محمد خان اڅکزي د سیمینار موضوع جهانیت یا ګلوبلایزیشن ته په پام سره وویل
جهانیت
یعنی گلوبلائزیشن کوي خاطر د ځان سره ډېری ګټې لري او نو وچان کې راوړي نو بل خاطر ډېری ماتې ګروپ هم پېښ شوي او په زیات بیا وجب جهانیت کې روان عمل دی صادق شاید دی چې په تېرو زرو کالو کې د جهانیت څو څپې راغلي دي او د کمزورو او نوس د ژوند جواب ډېر څه لکه خاشاک کې په بادې وړي دي د پات خلکو پات ژبې یې هم جوړ کړي دي او هم یې د منځه وړي دي او هم دغه د پښتو څه رسوي دي.
نومیالی شاعر او لیکوال درویش دورانی د پښتو او د بلوچستان ښوونیز نظام تر سرلیک لاندې مقاله واوروله او په دې ایالت کې په مورنیو ژبو د زده کړې په بهیر کې ستونزو ته کتنه وکړه. ښاغلی درویش دورانی وویل پښتنو ماشومانو ته که په پاکستان کې په لومړنیو ټولګیو کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي دوی به له خپلې ژبې نه پردي کېږي.
د هر ماشوم دا یو منل سوی حق دی چې ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه وي. خو دا کومه پرېکړه چې بلوچستان صوبایي پارلمان لخوا راغله هغه هر څوک له ماشومانو سره مرسته نه سي کولای خو د ژبې د ودې لپاره بیا هم بې ګټې نه ده. په ښوونیز نظام کې د یو مضمون په توګه د پښتو ځایدل به لږ تر لږه دا ګټه خو ولري چې هر لوستی پښتون به بیا خپله دغه مورنۍ ژبه لیکلی او لوستلی سي.
له کابل راغلي د کابل پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکي لال پاچا ازمن په افغانستان کې د پوهنې پر تاریخي بهیر رڼا واچوله او د بېلابېلو حکومتونو په مهال په افغانستان کې تعلیمي بهیر ته پر ورپېښو ستونزو خبرې وکړې او په لارو بارو پښتني سیمو کې د تعلیم او سولې په اړه څو وړاندیزونه ورکړل.
پښتني سیمې د جنګ له بلا ژغورل او پکې د امن جنډه راپاول د یو منظم منسجم او پر علمي معیارونو برابر تعلیمي نصاب رامنځته کول د پښتنو په سیمو کې د پوهنځیو دروازې پرانستل او په عصري سیستم ودانیو جوړول دولتونه باید د متوازن معارف په برخه کې عملي ګامونه واخلي. پښتانه باید له هغو کلتوري محدودیتونو ناوړه پو لاس واخلي چې هغه د تعلیم پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي. د ښوونځیو سوځولو پر وړاندې دي د دولتونو ولسونو او مدني ټولنو له لارې پراخ پروګرامونه جوړ او عملي شي.
ډاکټر زرغونی رښتین زیور هم له کابل په دې نړیوال سیمینار کې ګډون کړی دی. دی په خپل مقاله کې وویل چې که د ملګرو ملتونو د علمي او کلتوري سازمان یا یونیسکو له تعریف سره سم پښتو ژبه د روغو او فعالو ژبو په قطار کې درول غواړو نو باید له هر پلوه علمي خدمت ورته وکړو.
یونیسکو سازمان ژبې په دوه ډوله ویشي، روغې یعنې فعالې او ناروغې یعنې غیر فعالې ژبې. کومې ژبې چې د وخت په تېرېدو پرمختګ کوي او د خلکو په منځ کې د اهمیت وړوي، سیاسي اقتصادي ټولنیز سیادت یې ور په برخه وي، روغې ژبې ګڼل کېږي. د دې لپاره چې پښتو ژبه د روغو ژبو په کتار کې وساتو زموږ مسؤلیت دی چې د ژبې لپاره کار وکړو څو د پښتني ټولنې ستونزې په تعلیمي او تربیوي اقتصادي سیاسي اجتماعي برخو کې له منځه ولاړې شي.
دغه سیمینار به نن د یکشنبې او دوشنبې په ورځو هم دوام ولري چې ورته راغلي پوهان او لیکوال به پکې خپلې علمي مقالې لولي، ویناوې به پکې کوي او د سیمینار په پای کې به یو قرارداد وړاندې کیږي چې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان له حکومتونو به پښتنو ته د ورپېښو بېلابېلو ستونزو د هوارولو غوښتنې پکې کیږي. د یادونې وړ ده چې دا په کوټه کې د پښتو څلورم او په مجموع کې لسم نړیوال سیمینار دی. تر دې مخکې په پېښور او کابل کې هم په تېرو کلونو کې د پښتو نړیوال سیمینارونه سوي دي چې د دې اوسني سیمینار غوندې د پښتو ژبې، ادبي، علمي، د ښوونې او روزنې ستونزې پکې څېړل سوي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیان ته سه ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه دوا داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړای دی او د زینو ورکشوي عزیزانو په خپل کې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پریږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې ستاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، هغه کسان ته چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د ورک شوی عزیز نوم ناخلي او یا هم خپل نوم ناخلي او یا هم د تلیفون شمیره نه وایي، د دوی تلیفوني پیغامونه نه خبرو. ګرانو اوریدونکو، ډیر مننه زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یا ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420221211415. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. د نن ورځې دغه پروګرام که تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو اوریدونکو، اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه فراد ولایت بلابولک ګول صالح فرارو د کلی صاحب سر پرلی کوان نیوا سلیم. زما یو انډیوار وب به پنامه در کې ولایت 15 کال کیږي. هر چا که پیدا کړي 15000 افغانۍ بخښ لري. از ما سره په دالم با تماسونه سي 0003-9015-9. زه خدای دوست کابل ولایت شاستفاد ولسوالی د اولګي څخه خبره کوم. زموږ یو د اکازوی دی د ولجان په نامه سره د درې کال کیږي چې ورک دي. چا ته معلومات نشته. د ګردې نفر دی، سر نفر دی، چا پیدا کړی یا چا ته معلومات وي و مستجی په دغه ټلیفون شمیرو سره معلومات راکړي. 0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-
دی لږ رسایتي تکلیفم لري او سترګې هم لږ کشي کار ګرانو شجاړه معلومات لري یا دی لیدلې ما ته چې په دې شمېره زنګ وي 0 2 3 3 1.
السلام علیکم، زه عبدالستار یم، فرات ولایت ګلستان ولسوالی یم. زما یو زوی دی چې ورسې قاریم لالدرین په نامه بین خندهار او د بولدک پر لویه لار باندې تقریبا 4 کاله یا 5 کاله کې چې ورک شوی دی. هېڅ معلومات یې د ژوند او د مرګ مفتنه کې ډېر ګرځېدلي او ډېر ستړي شوي. هر مسلمان ورته کې معلومات شته په قاریم لالدرین یا د ژوند او یا د مرګ. نو په زما سره دې تماس نه چې په دغه شمېره باندې زما تلیفون شمېره ده 0 5 3 8 3 3. زه بیا تلیفون شمېره وایم 0 5 3 3 8 3. زما تلیفون نمبر دی. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو څو وارې سر په سر درې څلور وارې سر په سر باندې شریعت ته ورکړي.
السلام علیکم، زه ولی محمد، د سردار محمد زوی، د کندهار ولایت د پنځمې ناحیې د دې خوځې څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما دوه اکاګان دي تقریبا د دې ښکال راهیسې د خپل کور څخه له درک شوي دي چې ځینې دوستانو د ایران د زاهدان په ښار کې لیدلي دي او هغو ویلي دي چې ورې اوسېږي چې نمونه په دې ډول دی علي احمد چې مشهور پټاټو او نانی چې د اختر جان زامن دي. کدی خپل دا اعلان اوري او یا قبل مسلمان ته دا معلومات وي په همدې شمېرې زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي 0-2-0-1-1. بل شمېره ده 0-1-12-3-2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 0-0-0-3-2-0-1. بل شمېره ده 0-0-3-1-1-2-3-2-1. دې چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم. بسم السلام علیکم. د احمد شاه د یلمن د ګرشت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو د خلک زوی دی مجاهد نمیز دی اسمی یې شراف جن دی مګر په مجاهد سره مشهور دی. نو دغه زما د خلک زوی چې د بلک یې ولس کاله کیږي چې نظر اخیستو د کوره څخه وتلی دی. هغه چیر کې د شلو کالو نه اوس ویشو کالو ته رسېدلی دی. که هر چا ته یو معلومات وي یا د ده پاکه یو څوک معلومات وي یا د خپل زموږ آواز اوري یا به ځي په دغه شمېره کې ټلیفون وکړي 0-9-5-4-5-0-5 یا نمبر درته تکراروم 0-9-9-5-1-8-0-5. هر چا ته یو معلومات په دغه شمېره کې ټلیفون وکړي او شیرني یو لا کالداري ورکول کیږي. ازادي راډیو څخه ډیره مننه. د خدای په امان.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه د کډو ولسوالۍ څخه ستاسو خبرې کوم. ما یو ورو دی جانان نیمیز د هلمند ولایت څخه د کډو ولسوالۍ څخه تاج محمد زوی دی د عبدالشکور بنسی دی. زه په خپل د ده ورور یم. کله چې په کې څوک محمود لري ما د دې په ډول شمېره جنګ مختاره یا 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
سلام علیکم ما سلامون دې د ازادي کارکونکو ته ورسېږي ما ورکړی نومې اختر نامې دې د رېم زوی دې یو ورور حضرت میرې یو څنګهل میرې یو علي ګل میرې ما نوم تورجان دې د ورماش د ولسوالۍ د کرے کلا ولی او مانا مثلا دا دو کالو یو کالو درې میاشتې تیرې چې بیا را ده کې څوک مانا معلومات ولري مانا په دا چې ماره دې مثلا سما سونه تي سپر و اته و اته ما پنځه دوا سپر درې دواره یې تکرارم سپر و اته و اته ن پنځه دوا سپر درې او سلام مانا مات
زده زابل ولایت تشاجی ولسوالی د سپیرسنګ دینار خیلو عبدالمتین لیوانه خبره کوم زما سینډری او شورک ته تقریبا درې میاشتې کیږي نه د مرګ نه د ژوند درک معلوم د هر چا سره یا معلومات وو یا د ټلیفون معلومات سره وو بیا د پردغه شماره صفر اووالیا صفر اتیا ننوي سلور شپته صفر اووالیا صفر اتیا ننوی څلور شپته پر دغه شماره دې زنګ ووی چې موږ ته معلومات وسی
زان رحمت اجمن برات پرشتہ تاسو ته تماس کوم زه وایم دوه دې نه جیب دې چې تاسو ته تجربه لري راځو کار کې شورت کې په نی راجا و سره دې ورکتیا چې څوک په وتاه اړه یا معلومات لري ما ته یې شماره راځو څه پر و څه پر تر ننوی تر دې شته دې
بلا السلام علیکم زحد بالله زابل ولا تشنکول سوالی تخه خبر کوم از ما یورور عبدالمجید پنامه باندې د دماغ تکلیفم لري د محمد زوی زی او د احتفی الله او محمد قریش ولال محمد ورور ده که چاته په دې اړه معلومات وي پردیش میرا باندې زنګ و صفر اویا اته څلوېښت دو اویا شپږ سوه درې پنځوس شمارا بیا تکرار صفر اویا اته څلوېښت دو اویا شپږ سوه درې پنځوس هر چاته پر دې اړه باندې معلومات وي او ما ته دې په دې شمیرا باندې زنګ ووایي او جایزه څلوېښت زره افغانۍ هم لري که چا ما ته په دې اړه باندې معلومات راکوي وسلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم فرویز د کاپیسا نه خبرې کوم. زما یو دوست د ننګرهار ولایت د سراچی اوسیدونکی ملي اردو کې وظیفه لري. دا ډېر وخت مالله درکه شوی دی. که څوک یې په اړه معلومات لري نو ماته دې په دې شمېره زنګ ووایي 0528 26 9 9. مننه ډېره. خدای په امان.
ہلو السلام علیکم زاد اجرا دو ټول کارکون کو ته سلام علیکم. ما یو دا کا زوی دی چې په نامه د شراغا دی د عبدل زوی دی دا و اته کال کیږي چې ورک دی. ارته کې کوم معلومات لري په دغه شمیره دی زنګ ووی 0 3 0 8 1 0 0 2 0. والسلام.
مرد دغه زده ایرمان ولایت نه دایره ول سوالی ته خبرې کوم. ما پیغام دغه دی چې زمر یو قریب دی ما د امازي دی خدای کوم نو می زه ورک دی په دغه لاند شنه را دي زنګ وي 0 3 0 5 0 8 9. اته په دغه شمیره د اړیکه ونیسي که هر چا پیدا کوي 15000 افغانۍ شیرینی ورکوو.
السلام علیکم زه عبدالفتار یم د فراه د الهي د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک دی چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 3 کاله 5 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. هېڅ معلومات یې د مرګ یا د ژوند ماته نه کېږي. د ترنک او د ارغستان د دغه دوه فلو تر مابین ورک شوی دی. هر مؤمن مسلمان هر وخت کې معلومات قاریم الله عبدالرحیم صحیح د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات چې زما سره دی په دغه نمبر باندې ما سره زما ټلیفون نمبر دی تاسې وایم 0 5 2 2 3 زما ټلیفون نمبر دی. یو ځل بیا ټلیفون نمبر وایم 0 5 2 2 3 زما ټلیفون نمبر دی. په ژوندۍ باندې دی سلسله ازادي راډیو. والسلام احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر علی محمد یسانم د کندهار ل میوند زحمت کوم. ما یو دوستی چې په نامه د جمعګل دی خوښه یو کال یا یو نیم کال کیږي چې خپل کور څخه نه درک شوی دی. زه د ټلیفون شماره یې لانه ومه هیله ده چې ما ته په همدې شمیره زنګ ووهي که چېرې زما خپل زغر وي یا نه نور دوستان او نور مسلمانان زما زغر وي. ما د ټلیفون شماره ده 0 3 4 4 3 4. خپل شمیرې ترلاسه کړئ. مننه.
سلام علیکم زه غلام احمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د بارکزور کاریز اوسیدونکی یم. تیوال په کندهار ولایت کې په دریم حوزه کې اوسېږم. زما دوه کاګان یو د جان محمد په نامه دی یو د خان محمد په نامه دی. 10 کاله 15 کاله مخکې ایران ته تللی دی. هېڅ پته موږ ته نشته. که چېرې یا دوی خپله د اواز اوري زموږ یا دوی نور دوستان پېژني موږ سره دې پر دغه ټلیفوني شمېرو باندې تماس ونیسي 0 5 4 9 4 0 5 4 9 4. کامیاب اوسی. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تلیفونی پیغامونه مو واوریدل. محترمو دوستانو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په او اوتومات ماشین کې خپل ټلیفون پیغامونه پریږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ملټوئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې نه ازادي راډیو ته اس ام اس راولیږئ. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.